شپږ بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره دی. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارسول شي. شاغر بنټ د ملګرو ملتو د راتلونکي غونډې په اړه په خپل اکسپانه کې پرون ناوخته ولیکل. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلې دي او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینه وو سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پانتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د سپتمبر په دریمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی وو او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د تېر دوشنبه حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې عوامن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د غزان مرګ برید خندلی وو او ویلي وو هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. د غزان مرګ برید د دوشنبه د ورځې د دوشنبه پورس د لوی څرنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او ډیر لسټې پکې دوه خبر ورکړي، خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ شودل شوی دی. داعش د دې برید مسولیت منلی. د طالبانو ول ورو رتبه چارواکي پرون ویل چې دوی هیله مندي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تیر اونۍ 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن و افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانسته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پات شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو په سر غړونه تورندي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت تر غربي وروسته دوی بچې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اوتریش او تن اتلس کلن ځوان په مونشان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووژل شي په خپلې وېزړې تفنګچې له 15 پولیسو سره ډزې تبادله کړې. د حمله د 1922 کال د حملې د کلیزې پر مهال وشوه. هغه وخت د مونشان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطینی مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وشلې وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4.5 زره موټر ته په ټار صنعت ورکړ شوی دی او د یو نیم زر نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوی دی.
لدی هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي.
څلسم اورز کې لارې زمونږه ولاړې دي، زمونږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې خبرو.
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
په میدان ورته کې مڼې پخې شوې، بڼوال ورته خوشاله دي خو یو هیل لري.
د څه خونې نسته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که سم د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن به سره توی له پاکستان سره په سوداګری کې ستونزې حل شوي، خو افغان سوداګر وی د افغانستان او پاکستان په سوداګری کې راخلي نوري لانجه لهم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست له لومړۍ نیټه د تګ راتګ لند مهاله سند یا تاد ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وای ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزی پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4-4.5 زره موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی، او پاکستانی مقاومات ته هم تر 5-2 زره پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپل پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نشي، ځکه چې په هغه کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشاله دي. اما تر اوسه په یو تعداد ډریوران د بعضی تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستل دی. یو تعداد زیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسانسونه لري، یا تخنیکی معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضی شیان نه دی اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه به عیسایه مرکزی ته لیکل کیږي، یا په افغانستان کې خو دغسې مسله وي، یو سړی 5-6 تذکره بیا لرلی. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندې او ډریوران نه دغه کیږي، دا نه دي اخیستلي.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلې چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د ګرلسم ورځ دا زمونږ لاري مال ته 14 ورځ کې ګرلسم ورځ کې لاري زمونږ ولاړ دي، زمونږ مشکل تور حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دا مشکل دی قوم سره حل کی، دا قوم سره حل کی دا مشکل، او دا لار خوشي کې دا ورو ټول سبزی او میوه دا او ټول هغه سم نه منځه بتلی، او موږ چې خپل کرا خو کې دي کوم پیسې چې کشتم کې اخته شي دی ورو هغه پوره کی مشکل دا کار هم پوره کی.
د ننګرهار د سوداګری او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي، او همدارنګ زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15-16 ساعته فاصله هم زیاتیږي، او ډیر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپکیږي، او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 23مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حل دي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد یو شمېر افغان کډوال وای چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بیولس شارګوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولی دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو افغانان دې وضعیت ته اندېښمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه نا وخت دولسنی می بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ نا وخت د دوی سیمې ته ورغلی او د په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زی ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي هیڅ دي د پرین خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د نسیار او د افغانانو کوم شورا چې دا هغه غړي راغله او مونږه د پولیس څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیر شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه موږ ډیر ودر شو حیران شو ټول خزه او ماشومان په پارک کې وو ناڅاپه پولیس ننوتل لسلو روخوا وو په لسکونه کسان وو خزه هم ورسره وی ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یو څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه ډیر ډار شوی وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې د وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یو لس پچو او تو لس پچو د افغانانو کورونه تنلوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاری او امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاری په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستل دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په میدان وردک کې منی پخی شوی او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. بڼوال وای ک سړی خونی موجود وي د حاصلاتو د خوساکې دواندېشنه به ورسره نه وي او په کمه بای به خرڅولو ته مجبورې شي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالولی په میدان وردک ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوه باغونه لري. وای دا باغونه په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري وسونه کې وش کوله ونې راوړل دلته واچو دلته بیا نو چې خرڅ سویاغه د کني دلته پرتی تر پال بده په کشکړې پرتی وینو څلی خونه نه لرو پېښې څلی خونه کړي وی هغه خلکو اخیستې وی چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي هم دا چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړي د خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره همغه روزمره اخلو په خاصم دوستان په میدان کې چاپیږي د درجه منو اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمنه بیا چې تنمې سی بیا نور جوړ کې ماخلو اوس هم زه راغلم هم دا غوونو کابل ته په خیر خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټر خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسو پټه چې په مساحت لري ځاتې رو پټه مامي یا پینځات یا نوی د سکابل کیږي چې موږ سره کوم کوکنی دا خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا چې جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار مونده نه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرون کو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګون او انسلګون نور هغه هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو دیورازه 500 روپې
مدان وندا موسم د یار شي کار موسم د دا وخت مړو موسم د انده منی ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیری راځي انده مړو پورګری کو وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمره کو شای جکړي نو په دې کې کې او څا غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي نو ټول خلکو انده مړو
دا یادونه ورده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی دا چې د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دیر لپاره ضرورت چې موږ یو ستاندر او معیاري بازار ورورو دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو یې دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. دا یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر شوي دي خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول شوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچاوي بي وسلي په افغانستان کې له هرو دوه کسانو یو تن اغیزمن کړی دی. د غیداری پرون پر خپل ایکسپان لیکلی چې په افغانستان کې 80% کورنۍ په داسې حالت کې ژوند کوي چې د کورنۍ د هر غړي پر سر $30 کم اواید لري. د اوچا په وینا د 6 میلادي کال یوازې 4 میاشتې پاتې دي او د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشري خبرګون د پلان یوازې 25% تمویل شو دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې لیکلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره اضافي ملاتړ ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي 6 میلادي کال په افغانستان کې 30 میلیونه اولکه کسان چې دغه هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د سلنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له دوهمې اونۍ راوروسته د افغانستان تر نیمه زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
جرمني په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازه $50 میلیون ته زیاته کړه. لتیر کال رئیس له فلسطینیانو سره د جرمني ټولي بشري مرستې 308 میلیونه یورو ته ورسېدې. په همدې حال کې په غزه ترنګ کې د اوربند ټینګش په هدف خبري روانې دي. جزئیات په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزې تړنګ کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 308 میلیون یورو ته ورسیده. د دغه مرستو عمده هدف په غزې کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خورځوکۍ په وړاندې مبارزه، د غرض د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اروونی د 160 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزې د شمال له لارې غزې تړنګ تزي. د اکتوبر له 8 په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سو چې لومړی د حماس ډلې وسلوولو پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 4,945 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب حدس روان دي. د حماس مخکښ مرکچی پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کشیږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچی خلیل الحیا په یو ویډیوي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خند په جوړولو تورن کړ. خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورن کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یو پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وی د دغه هیواد لوی درستیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پوپس په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړه کې ل خپل سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درستیز په خپل خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فلادلفیا دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. مصر چې له قطر او د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای هڅه کوي د اسرائیل او د حماس ډلې د مشانو ترمنځ د سولې منځګړې توب کړي، په وار وار د رفح سرحدي دروازې پوښتو او فلادلفیا دهلیز کې د اسرائیل له پوځي حضور سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دوی په خبره په مراجعینو کې کمزوري کسان هم شته چې دومره اوږدو قطارونو کې د درېدو او هر ورځ بانک ته د تګ وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخستلو پر مهال د غنې غونې لامل لستون سره مخ دي او ان ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخستلو لپاره له یوې لوري پرتی ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عام نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې د فاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد انس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولای له خپل ولسوالۍ هر ورځ اسداباد تراشي او یا هم په وګدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماشت اخستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بکی دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې غو تکلیف لري، بيماري او ناجوړوي. د ماشت اخستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسی سبب ګرځیدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمشت سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دغه ساحه نسبتا غنډ پوسره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولار باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معرف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي او یوه څانګه د وزه او ساحه ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کول لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاته وی چې بیا یې هم خپل مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولې دي. د یادونې د چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره ده. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارزول شي. شاغل بنک د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه په خپل ایکس پاڼه کې پرون ناوخته ولیکل. نو موري زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدل دي او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان شزو او نارینه و سره د پخوانیو ډیپلوماټانو او د پانتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګندوي. د ادارې د سپتمبر په دریمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی و او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. او په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ برنټ په خپل هم برخه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تیرې دوشنبه حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې عوامن په وړاندې تر ټولو چیري ګواښته. دغه ځانمرګي بریټ د دوشنبه پر ورځ د لوی څارنوالي د پخواني ودانۍ مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او دیرلس د ټپ کېدو خبر ورکړی، خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاره شودل شوی دی. داعش خراسان ډلې د دې بریټ پر منلې ده. د طالبانو یو لړ رتبه چارواکي پرونه ویل چې دوی هیله مندي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تیرونی 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن و افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري آژانس ته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو او حکومتونو په ګټه ده چې خپل تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پاتې شي. جرمنی له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو امجنو له حقوقو په سر غړونه تورنتي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله بل نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل ورستي سیالي تر سره کړې. د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس یاده سیالي به د کابل په وخت د غرمې ورسته دوی به پیل شي. د افغانستان د سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به وګټي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان، ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې، خو د کوویټ سیالي بایللې و. د دې سیالیو هدف د افغانستان او بخشي د فوتسال د راتلونکي جام لپاره چمتواله شو دل شوې ده چې دا نړیوال جام د روان سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لموږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتې دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې. او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله شمو تاسو پیدا کړی وو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی. نه، دا به یو نو واخسل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وثوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکوي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دا وي شي، تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده دا څخه خپل کی چې چرته د لوی شي، نو دا قانونا دا کول شي، دا عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر شي، دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره نو به کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکشن مترول لګا هغه چیرته دی. زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم. نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه دون هنر خپاشي. رسول الله یو حدیث ته وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکاس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړای او دا یې راټین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راټین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی.
بله
ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ماته وی امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای. نو د دې رضایت خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي. دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي.
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې هغه غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته. خو کچیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته ده او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلو باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کوند پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسان باید وډر شي او خاصه به داسې بعض مرسته حکومتونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بې وزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فرانت په میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پويږي هغه څوک چې به هر ځي هغه هم کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې دغه د عزت نفس سره مطابق یو غوي کار وی هک ډاکټر وی او انجینر وی هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وګړي مثلا او بار وچلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اجتماعي ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خو د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډه ته وغه وخصل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې هغه باید او کوي همداسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې په خپل قضیه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغه ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به یو لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه دغه انساني لورې لپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وي الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده مثال په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو کچیر ته دا شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې بده ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادېږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکول شي بوتان زورته واخلم نو مرته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر دی چې دا بوتان موږ یتیمان ته ولي په هواد کې بازه یتیمان دي چې دوی بوتان نشته بچانو موافقه وکول هغه مبلغ مو وخصو اول ته یتیمان ته مولي ګور مرته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشول نو هغه ډیر یو ښه اثر درلود یو ښه تاثیر او غیزه درلود حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي ځان نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصا د میډیا د مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب چې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره
کم کېدلی سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري د س یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره د ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او د بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد دره لري د انسانانو په مابین کې دی زه خو بده نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې د غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کندې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولزم خدا نظر دي چې موږ او دغه پیغام دی چې موږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته موږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لګولی خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او غوخه لګلی وسره پاتشو وسره به کوم غونډیان ته لګلی او وی بل ته لګلی او چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر د پسه تا شو برته به خپل کور ترول او به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډ او د بیوزله انسان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وای دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کند او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ غو سره کول کمه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایت و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده د الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړی دی ټول مسولیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
شاف وبان